یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال افرا سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د یو شمېر پخوانیو په فساد ککړو کسانو دوسیه لوی څارنوالي ته استولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، خبرونه له اجمل انڅخه.
افغان چارواکی وای د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې ودیرش وسلول طالبان وشل شوی. ورسلاغه چې د فرانسې په یو کلیسا کې و حمله کوونکې چې چاړه ورسره و درې کسان وشل، په دې هواد کې امنیتي هزارات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بي سارې شمېره ثبت شوې. دا ورزګان د دیراوت ولسوالۍ کې ودیرش وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوی. دا ادعا د ورزګان د والی ویان احمد شاه ساحل نن ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه. ساحل نن ازادي رډیو ته وویل چې د بریدونه تیر شپه د ولسوالۍ د بازار په شاوخوا سیمه کې شوی او هوایی بریدونه دي. ښاغلی ساحل زیاته کړه چې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا والی ویان په ولسوالۍ کې له څور د والی ویان وای په ولسوالۍ کې له څور جګړه روانه ده. په پرونی جګړه کې د حکومت یو سرتیر هم وشل شوی دی. په اورزګان کې چارواکي وای هڅه کوي د راوت ولسوالۍ هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو په ورستوي ورځو کې نیولې دي بیرته ونیسي. تیر ورځ په اورزګان کې ځایي چارواکو ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبان د راوت ولسوالۍ مرکزی بازار ته له بیلابیلو خواو رانږدې شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. وروسته لاغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې و حمله کوونکي په چړې درې کسان وشل، په دغه هیواد کې امنیتي هزارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون پرون پیخه یوه اسلام پاله توریستي حمله وبلله. بلخوا د فرانسې صدر اعظم په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یو کمربند په ایجاد سره د احساراتو ته شدت ورکړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلي د پولیسو په ډزو ټپي او وروسته ونیول شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بې سارې شمېر ثبت شوی دی. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8,900,000 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر تر 2,800,000 واوښت. د امریکا د براون پوهنتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جها رویټرز خبري اژانس ته وویل اوس په امریکا کې وضعیت ډیر ناوړه دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس بیا په خپرېدو دی. په دې لویا وچه کې روغتونونه او روغتیایي سیستمونه تر سخت فشار لاندې دي. حکومتونه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې اړ شوي دي چې نوي محدودیتونه وضع کړي. په وروستیو کې فرانسې رستورانتونه او ځینې نور غیر ضروري کاروبارونه بند کړل. جرمني هم د نومبر له دویمې دیر ته ورته محدودیتونه لګولې دي. آذربایجان د هغه 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباخ کې د جګړې په پایله کې وشل شي و ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لورو د دغو جسدونو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یریوان یو بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویلي یریوان یو وار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منسک د ډلې د غراز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنوا کې وګوري، خو وروسته رپورټونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لانجمنه سیمه نګورنو کرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپټمبر په 20مه پیل شوه. تر اوسه درې ځلې د اوربند هڅې شوي دي او بیرته مات شوی دی. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګوندوی هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشنکو تر هغه هڅو وروسته کیږي چې بلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي. مظاهرې د بلاروس د ولسمشۍ د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشنکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي. دا د هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کرونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپل سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام ښایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی شي د مځکنیو چیک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار د ارغنداب د جګړو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکوو، او د خبرونه په دوام د اداري فساد یو دوسیه تعقیبوو.
قضیه مربوط به وزارت محترم صاحب عامه هم چنان
د امیر وختي وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لګل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د روانې اونۍ د سرګندونو په اړه مو په اړه چې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد هڅې کوي د پوځي چارو د کتون کې دولت وزیر نظر اخیستی.
متیار صاحب هو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا ادعا کوي چې له دوو بیړیو څخه د ایران وسلې نیولې دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ستوني د درد په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
مالګې نه اوبه داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه وي، یعنې په دې معنا نیمه ګیلاس ستړ موبو چې دومره مالګې دې واچوي چې صرف د اوبو خوند بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او هلته دغه څه وخت دا جګړه پیل شوې ده چې خلک د انارو حاصلات اخلي او ګڼ کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، تازه معلومات د دې جګړې په اړه څه دي؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایي چې سه شنبه په ورځ باندې وسلوال طالبان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ درو او څلورو کلو ته ننوتل چې هغه د لاهور، جازی، چارغلبه او تابین سیمې دي. په دغه سیمو کې سرچینو وویل چې درې پوستې په هماغه ورځ باندې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او پولیسو تکتیکي شاتګ وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د تابین سیمه یې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده، او په نورو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي، او له دې خاطره چې وسلوال د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، دوی له احتیاط کار اخلي. د اوس کې مرګوب لپاره بیلابیل اداوي کېږي. پولیس وایي چې تر اوسه درویش وسلوال طالبان چې په هغه کې یو شمېر قومندانان هم شامل دي، دا یې وژلي دي، او برعکس طالبان بیا لا هم د درو پوستو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې ادا کوي. لکه تاسو یادونه وکړه شبر صاحب، دغه جګړه پر داسې مهال پیل شوې ده چې په کندهار کې دا مهال د انارو د راټولولو د حاصل وخت دی. خو د جګړې له ویرې هم یو شمېر سیمې خلکو پرېښي دي، او دوکانونه یې تړلي دي، او له کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده.
رښتینی صاحب وبخشي دغه کسان چې د کندهار ښار ته پناه راوړي دا، او یا ممکن نور سیمو ته هم دوی تللی او خپل کورونه پریشي، د سیو اټکل کول شي چې یا تاسو معلومات ترلاسه کړئ چې تقریبا څومره کسان بي ځای شوي دي؟
تر اوسه یوازې د ارغنداب د شاوخوا سلو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي دي. دغه راز د نور ولسوالۍ څخه هم شاوخوا دوه نیم سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د کندهار د کډوالو چار ریاست اټکل کوي چې ممکن ک وزیر دغه دوام وکړي شاوخوا لزر کورنی د کندهار له بیلابیل ولسوالیو او دغه راز د گاونډي ولایتونو څخه به ځای شي
د لدغه به ځای شوی سره تر اوسه پورې د کندهار په شار کې چارواکو د مرستو ژمنه کړې ده او یا مرستې ورسره کړې
چارواکی وای چې تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له یو شمیر کورنۍ سره مرستې دي چې په دې کې د ارغنداب به ځای شوی کورنۍ هم شامل دي دوی وای چې د 1500 کورنۍ لپاره سروي پیل شوی ده او په نږدې راتلونکي کې به دوی سره مرستې وکړي
د طالبانو لخوا د دې جګړې په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوی
طالبانو د درو پوسټو د نیولو ادعا کړې ده او د یو شمیر سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده
صادق رښتینې مننه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینې له کندهار له تاسو سره وو چې د ارغنداب د جګړې او هلته د بيزې شوې پاړه معلومات تر سره شریک کړل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د امیر خطاب وزارت د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه لوی څارن ولی ته تللې ده ازادي راډیو د دې دوسیه په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي چې د وی ټي بي کمپنۍ انتقال شوی توکي د رسمي قرارداد په نشټون کې د وزارت له مرکزی سټاک څخه یو ولایت ته انتقال شوی دی دا چې ولې قرارداد نه دی شوی او له دې توکو استفاده شوی او کنه فیروزه اسیسی په دې اړه راپور لري
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د امیر اختیار وزارت د پخوانیو چارواکو د دوسیو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دغه دوسیو د څېړنو چارې په چټکۍ سره دوام لري
قضیه مربوط به وزارت محترم سرتامه همچنان
د امیر اختیار وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیگل شوی په اړه څېړنې روان دي د دې تر څنګ چې د لوی څارنوالي اړوند برخې په دې اړه کار کوي یو ځانګړی پلاوی هم په دې تړاو جوړ او امیر اختیار وزارت تاسوول شوی تر څو په دې اړه ژر تر ژره څېړنې بشپړې شي او د قانون پرانا کې خلکو ته اطلاع رسونه وشي
خغلی رسولی وایی نه دوسیه میاشتوران دی ترانوالی تستول سوی. در افغانستان د بازرس اداره د امیر اختیار خانه وزیر فیروزدین فیروز او ورسره 15 همکارانی د کرونا په بحرانی حالت که د جزا کرد د 300 یوم ماده د اختلاس 309 یوم ماده آمه گتو تزیان 403 ماده لوزیفوی صلاحیتونو ناوره گته او 401 ماده که لور رتبو احکام و سرغلونه او یا په ټاپه درول په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د امیر اختیار وزارت پخوانی وزیر فیروزدین فیروز مالی او اداري موینه مموسی زیوار د اضطراري حالاتو د مرکز مسؤول میرلیس مصطفی د مالجوي طب استازی او د ماینی هیئت غړی حیات الله نوابی د فارمسي ریاست استازی او د ماینی هیئت غړی ناصر اسلام او د بیرنیو پیښو د امریت استازی عبدالرزاق ابراهیمی هغه کسان دي چې د روان کال د میزان پر شپږمه لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي خو ازادي راډیو د فیروزدین فیروز او د همکارانو په اړه د سویو اداو په تړاو ځینې اسناد ترلاسه کړي چې له مخې د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان امیر اختیار وزارت اته د سیار او یو د ډیار ماشینونو تدارکاتي چارې پیل کړي ښاغلي فیروز د دغو توکو د پیرلو لپاره د طبي توکو یو شخصي کمپنۍ قیس انیل سره د قرارداد چارې روانې کړي چې په پایله کې له دې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک نسو خو کمپنۍ لوړان دی د امیر اختیار وزارت مرکزی سټاک ته ځینې طبي توکي انتقال کړي وو دا چې ولې قرارداد لاسلیک نسو او د قرارداد نه لاسلیک په صورت کې دغه کمپنۍ ولې خپل ځینې طبي توکي وزارت ته انتقال کړي وو د یادې کمپنۍ مشر محمد صدیق صدیق ازادي راډیو په لیکلي بڼه یو استول سوي پیغام کې وایي قیس انیل کمپنۍ د دې لپاره ځینې طبي توکي د امیر اختیار وزارت مرکزی سټاک ته انتقال کړي چې په هغه وخت کې د کورونا څپې سختې وې او وزارت د ځینې تولیدي او توریدي طبي شرکتونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه قیس انیل کمپنۍ خپل اته قلمه توکي وزارت ته انتقال کړ چې د قرارداد نه لاسلیک کېدو وروسته دغه توکي د یوې میاشتې په تېرېدو سره بیرته ترلاسه شول ښاغلی صدیق وایي د قرارداد نه لاسلیک کېدو دلیل د امیر اختیار وزارت د دغه توکو لوړ قیمت په ګوته کړی دی هغه څه چې په وزارت کې یې ځینې سرچینې هم تاییدوي. خو د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر د قرارداد په نشتون کې د وزارت مرکزی سټاک ته د انتقال سویو ځینو اجناسو د تسلیمۍ حکم ورکړی. مرکزی سټاک د دغو توکو تسلیمي اخلي او پرته له دې چې دغه توکي معاینه سي، د عامې روغتیا وزارت د مالی او اداري معینې ماموسې زیور په حکم د ځینو یې د ویش لړۍ پیلېږي چې په لومړي ګام کې یو دانه سی آر ماشین او ځینې طبي توکي کندهار ولایت ته د حمل میاستې په 19 نیټه انتقالیږي. که څه هم اغلی زیوار له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه سوه، خو هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د دې ماشین او ځینې طبي توکو د لیږد دلیل په کورونایي حالت کې عاجله اړتیا ښودل سوي. خو مهمه خبره دا ده چې د ځینو طبي توکو پرته انتقال سوی ماشین له 4 میاشتو وروسته د استفادې پرته بیرته کابل مرکزی سټاک ته انتقالیږي. دا چې ولې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری وایي
نو موږ سره لږ څه وو چې هغه پیغام د چین هیواد جوړ و، هغه په جاپاني ژبه یا په چینایي ژبه و. نو هغې زموږ کارمندانو سره پیدل او په هغه اساس باندې چې بیادانه وزیر رالی بیا ویل چې هغه بېرته راواستوي. نو په دغه وخت کې زه خدمتي معرفي شوم، مزارت خپل
خود وزارت اداری رئیس عبدالقیوم مرزی چه ده دغو تیبی توکو رسمی اسناد یعنی قراردادی نو ترلاسه کرده، هم پتینگار سروایی چه هغه محال هر گام ده خلکو ده جغرور پارا پورت سوایی.
دمو شرایط به همین ماشینو ضرورت بود
په هغه وخت کې هم دغه ماشینونو تارتیا و چې وزارت د مقام په امر سره باید دغه ماشینونه مرکزی سټاک ته انتقال شوی وای. که څه هم د دې توکو قرارداد نه و شوی، موږ هڅه کوله چې دغه توکي تسلیم نکړو، خو د وزارت مقام هدایت راکړ چې د وخت اړتیا ته په کتو سره دغه توکي باید تسلیم شي او د خپل معتمد په نوم یې قید کړي.
د دغه وزارت د ترانسپورت برخې مسول حمید بهزاد هم کندهار ته د ځینې طبي توکو او انتقال سوی ماشین په اړه داسې وایي:
ما جنس از ستاک مرکزی گرفتیم،
موږ له مرکزی سټاک توکي ترلاسه کړ او هوایي ډګر ته مو انتقال کړ. خپله فیروز الدین فیروز چې هغه مهال وزیر و کندهار ته په هماغه ورځ روان و. موږ دغه توکي له پوځي ډګر څخه د کندهار ملکی هوایي ډګر ته انتقال کړل او له وزیر صاحب سره ګډ مو دغه توکي د کندهار عامې روغتیا ریاست ته تسلیم کړل.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز بیا د سویو اداو په اړه ازادي راډیو ته پاستول سوی پیغام کې وویل په هغه وخت کې اړتیا و چې د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړای وای. هغه وایي وړاندې له دې چې تدارکاتي او قانوني لارو څخه استفاده سوی وای، په هغه وخت کې له کرونا څخه د خلکو ژغورل یوه مهمه چاره وه. د دغو ټولو اداګانو د ښه څیړلو لپاره هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو او حقوقي برخو یو تفصیلی راپور لیکلی چې د هغه راپور په پایله کې د عامې روغتیا وزارت پخوانیو چارواکو او د دغه وزارت د تدارکاتو ریاست له لوري ټول پورته سوي ګامونه د تدارکاتو د 1 حکم د 3 فقرې د طرزالعمل په خلاف کې ښودل سوي. د تدارکاتو د قانون په یاد ماده کې راغلي څارونکی انجینیر د قرارداد مدیر یا د معینې هیئت باید د کار د اجرا تصدیقنامه یا هم د تدارکاتو د منلو یا رد اسناد په مناسب وخت او د قرارداد له مخې صادر کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه قرارداد ټولیز قیمت د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست څخه ترلاسه کړو، خو دوی په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا متحد یالتون وی پا 2 بیرویو که دیر شمیر وصله نیولی ده. دا امریکای چارواکو پا وینا دا وصله دا ایران سپاهی پاسداران پا یمن که حوسیانو تلیشله. متحد ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د 2 بیړیو مصادره کړي تیل پرون لیلام کړل. نور تفصیل اسمت ساروان راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ویل راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک له لوري په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا همداراز ویلي چې د ایران هغه تیل چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسیدو مخکې نیولي وپلوری او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلی وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 او 100,000 بیرل تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اگست میاشت کې د ایران څلور تیلوړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کېږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا څلوېښت میلیون ډالره ترلاسه شي او لویه برخه به یې د تروریزم بس پیدن ته ځانګړې شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه وروسته لدی ونیول چې په دوو بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلیه وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د یو سلو یو اویا هدایت کیدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم دراز وایي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس دواک له لوري په یمن کې سخت دریځو ډلو ته وړل کېدي. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثی یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
حسمت ساروان و چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا راپور خپور کړ چې امریکایانو ویلي دي په دوو بیړیو کې یو شمېر وسله نیولې ده چې ایران یمن ته استوله تر څو حوثی یاغیانو ته ورسی شي. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام عصمت ساروان مختبری ساروان صاحب، دا پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی؟
نن مو ولایت په ولایت خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د والی ویاند او د ولایتي شورا مرسیال مو میلمانه دي. نو لاوریدونکو څخه له دې فرصت په استفادې هیله کوم چې خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لري او د خبرونه په وخت له دوه تر درو بجو پورې به ټلیفون هم د دوی په خدمت کې وي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمانو څخه د نیمروز په اړه پوښتنه وکړي.
او دوی کولی شي چې د سکایپ لري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي او پروسیو کې چې نیمروز کې د اوبو په بند باندې حمله شوی و هغه مسله هم مهمه ده چې یو شمیر ساتونکو پکې وشل شوی و تر څو عامل منفعت تاسیسات تو په ساتنو کې خلک څنګه ونډه اخیستلی شي دا خبر هم مهمه ده.
دا نو اوس په اوریدونکو پورې هم ډیر اړه لري او ډیره تمه مو د نیمروز له اوسیدونکو ده چې هغوی ټلیفون وکړي او هغوی د بند په شمول خپل مسایل مطرح کړي.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د پاکستان سفر پر مهال د پاکستان له ولسمشر د دغه هیواد له سر اعظم بهرنیو چارو وزیر د پارلمان له رئیس او شمیر نورو پاکستاني چارواکو سره وکتل او هلته دا تور پوری کړ چې هند د پاکستان پر ضد په افغانستان کې مداخله کوي. بل لور ته په روسیو کې د افغان حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او وی ویل چې اسلام آباد هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال تر اخیره چې دوې میاشتې لا پاتې دي په افغانستان کې به اور بند وشي. دا جنبش د اور بند امکاناتو پوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني جنرال دولت وزیري څخه کړې ده. تورن جنرال وزیري وایي
زه خو د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې د پاکستان دی. زه درته وایم که چېرې پاکستان د نن مغوړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او د نورو د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه یې د تداوی ځایونه یې او اکمالات زینې ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپل ځمنه ودرېږي خو مشکل حل دی، هیڅ خبره نشته. اصلا په افغانستان کې د ایران مداخله وی خو د ایران مداخله ډېر اسانه باندې کولای شو مونږ ودرو او وی د مداخله شاندې کو او اسه معنی هی ولر هیوادونه دلته مداخله نه کوي مستقیما مداخله نه کوي، نور هیوادونه دلته مداخله نه کوي، چین زمونږ غونډې دی او نه کوي. ایواد پاکستان دې چې ټول د مذاکرات او خبرې چې شروع کېدلې په هغه وخت کې طالبان په خپل پاکستان ته لاړل، الته هدایت واخیست او بیرته راغلل ته په افغانستان کې دغه جګړې تشدد ورکې او تلفات را مستقل. نو زه خپل عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا څلوېښت کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړی دی او اوس یې ایجاد دی.
وزیر صاحب د ښاغلی حکمتیار څرګندون ته په پام سره تاسو دی او پوزي په توګه راته وایي ساغي دا تورم لگاو چې هند په افغانستان کې په ملیشه جوړولو باندې بوخده او غواړي چې افغانستان له خبرینه د پاکستان ګټو ته زیان واړي. دغه یو نخې تاسو ته څومره بریښېدلی دي؟
والا څومره چې ما ته معلوم را حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام زه بیا ویم په ډېر احترام، خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشي جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي. په افغانستان کې ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی، نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشي جوړې کړې وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوی وي یا مو لیدلی وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، پروژې جوړې کړي، لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرګاني د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
فکر کوي ښاغلی حکمتیار به
دا خبره نه شم پیداول،
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړې وي؟
زه وی کولای شم چې حکمتیار صاحب هو پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی دی، هلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو ادب دا دی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
جنرال دولت وزیری دا څرګندونې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې ازادي راډیو ته وکړې.
تاسو لا پیغامونو
مانم شو سلا دې هلمن ولایت لشکره شاد خدای جغام کې سپریتم دل تورور غول د جنگ څخه خلک راغلی کړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل حکومت هیڅ مرسته کې اثر نه کوي. اورور وژې ته ما شو مان دې ګولې جوړې دام نه لري. دل خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران چارواکي باید د خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسماد ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د یلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا هغه ځای نه چې مرید را روان شي دلته چې را رسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړپوړو چارواکو نه داهیله ده چې زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت وامل صالح نه قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونه د ستوني د ناروغي په اړه اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر سولې اس ام اس کلی کې طالبانو د سولې په بهانه خپل 15000 بندیان خوشی کړل او سي جګړې ته زور ورکړی دی. عبدالرحمن له فاریاب څخه پر سولې اس ام اس کلی کړی دی کچیرته حکومت او طالبان سوله غواړي دوی باید اور بند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له طالبانو غواړم چې لنیول شوی عسكر سره ظلم ونکړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلی دی د غنمو قیمتونه لوړ شوی دي او د اندیشنه ورته څرګنده کړې ده. عبدالمتین لفاریاب لیکلی طالبان او حکومت ته پکار دي چې د سولې په خبرو کې بیړه وکړي. امید پراستول اس ام اس کې لیکلی دی تر هغو چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند ونکړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. لنډ خبرونه اجمل